سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر با برنامه روک و راست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. این برنامه را من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارم احمد الله ارچیوال میزبان هستیم.
خو مخ کلیدی چی خبرونه پیل کروش تاسی پام ده دی ساعت خبرونه تر اگرزون
دران اوریدم کو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس د جنوري په شپږمه خبريالانو ته ویلي دي چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف سره په همکارۍ توانېدلی دي چې په افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکونکو ته معاشونه ورکړي. خاغلی تدروس ویلی دی دوی همدارنګه په روسي میاشت کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په زیاته اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولې دي. هغه زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي نظام د پاشل کېدو مخه نیول شوې ده او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د بارانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې په تیرو څلورو میاشتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د ازادۍ راډیو ویلی دی امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې حکومت ناطقانو ته په جوړې شوې غونډې کې ویلی دی چې اوسمهال د ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نورمال حالت ته رسیدلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. امریکایی چارواکی وایي جمهور رئیس جو بایدن ډګر جنرال اریک کوریلا چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پراخه تجربه لري په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشرۍ لپاره کاندید کړی دی. که د امریکا د سنا مجلس جنرال کوریلا تایید کړي، نوموړی به د جنرال فرانک مکنزی په ځای کار پیل کړي. ټاکل شوی دی چې جنرال مکنزی تقاعد وکړي. جنرال کوریلا به په داسې حال کې کار پیل کړي چې پینټاګان هڅه کوي خپل تمرکز هندو پاسیفیک او د چین زیاتېدونکو ودې سره مقابله ته واړوي او په اروپا کې د روسیې په مقابل کې چې ماسکاو د اوکراین پولې ته نږدې پوځیان ځای پځای کړي دي خپل دفاعي وړتیا لوړه کړي. امریکا اوس د افغانستان نه خپل ټول پوځیان استلی دي او په عراق کې خپل رول د جګړې نه د هغه هیواد د پوځیانو ملاتړ او سلام مشورو ته اړولې ده. د قزاقستان جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ویل چې خپل قواو ته یې امر کړی دی چې باندستان او ترورستان چې نارامۍ جوړوي وبولي چې ووژل شي. هغه قزاقستان ته د روسیې د پوځونو د رسیدو نه یوه ورځ وروسته نن دغه امر کړی دی. جمهور رئیس توکایوف د دې تشدد ملامتي په خارجي روزل شوو ترورستانو اچولې ده. امنیتي قواوو د سور زونه قراری او نروسه چې لسګونه کسان پکې وژل شول، عامه ودانی او تپکې ور واچول شو، لوټ او تالان شول. نن سهار د پایتخت الماتی په لار کوڅو کې امنیت ټینګ کړی دی. خو جمهور رئیس تو کایوف نن په تلویزیون کې ویلی دی دغه وسوالو خپل وسلې په ځمکه نه دیخي او درګرد جنایتونه کوي. پولیسو او امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې هر څوک چې تسلیم نشو وی ویلی چې ووژل شي. خبری آژانس انټرفاکس روسي د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې د اویاو نه زیاتې الوتکه د سهار تر مخامه پروازونه کوي. قزاقستان ته روسي پوځونه وړي او هغه اوس د الماتی د هوایی میدان په کنټرولولو کې چې پرون بیرته د اعتراض کوونکو نه نیول شوی دی مرسته کوي. د طالبانو حکومت د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په قزاقستان کې د وروستیو نارامیو په حق له اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان قهار بلخی د جنوري په شپږمه په ټوټر کې لیکلي دي چې افغانستان په قزاقستان کې روان وضعیت په زیر ساری او د حکومت او لاریون کوونکو نه هیله کوي چې روان ستونزې په خبرو حل کړي. افغانستان وړه غوړي او ډیر نور مواد زیاتره د قزاقستان نه واردوي. د امریکا متحده ایالاتو د جنوري په شپږمه د قزاقستان د مقاماتو سره د ملاتړ لپاره هلته د روسي پوځیانو د لیږلو په حق له خبرداري ورکړه ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق نیت پرایس خبريالانو ته ویلي دي امریکا به د روسي د هر هغه اقدام سره نو کې چې ممکن د قزاقستان د ادارو د نیولو لپاره زمينه مساعده وي. په قزاقستان کې د ګازو د بای په لوړېدو د اعتراض سرګندولو لپاره د قزاقستان په بیلابیلو برخو کې اعتراضونه ادامه لري. او یو وی ډیپلوماټیک منبع ویلي دي ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د توغندي د ازمیخ په حق لغونډه وکړي. شمالي کوریا ویلي دي چې هایپرسونیک توغندې ازمویل دي. د منبع ویلي دي چې د غونډه د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو د جملې نه درې غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، برتانیې او همدارنګ د آیرلند او البانیې په غوښتنې بلل شوې ده. شمالي کوریا په 2018 کال کې اټومي میزایل وازمایل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرې اقتصادي بندیزونه ولګول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. اردوی پاکستان حصارکشی در امتداد مرز با افغانستان را در حالت تکمیل گفته است که در حالت تکمیل خواهد شد. اردوی پاکستان می گوید که روند حصارکشی را در امتداد مرز با افغانستان در هر حالت تکمیل می کند. جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، و روز چهارشنبه گفت نصب سیم خاردار در امتداد مرز بین دو کشور به خاطر جدا کردن مردم دو طرف مرز نه، بلکه با گفته وی به خاطر حفاظت از آنهاست. آقای افتخار همچنان افزود که سربازان پاکستانی به خاطر نصب سیم خاردار در امتداد مرز پاکستان و افغانستان جان خود را از دست دادند و حصارکشی این مرز در حالت تکمیل می شود. این مقام پاکستانی می افزاید که اردوی پاکستان مرز با افغانستان را خط دیورن نمی داند، بلکه به گفته وی این یک مرز بین المللی است که تمام کشورهای جهان آن را به رسمیت شناخته است. در این اواخر ویدیوهای در رسانه های اجتماعی نشر شده است که در آن افرادی که خود را اعضای طالبان می خوانند در حال تخریب حصار مرزی دیده می شوند و ادعا می کنند که حصار مرزی با پاکستان را تخریب خواهند کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیات در مورد صحت این ویدیوها گفت که رویدادها در بخش‌های از مرز پاکستان و افغانستان رخ داده و طالبان در این مورد از راه‌های دیپلماتیک با پاکستان مذاکره خواهد کرد. در این حال امرالله صالح، معاون پیشین اول ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به ویدیوهای نشر شده از تخریب حصار مرزی با پاکستان گفته است که نشر این ویدیوها تلاش اداره استخباراتی پاکستان برای دادن حس هویت ملی و طالبان است. این موضوع موضوعی مورد بحث برنامه روک و راست است که مهمانان این ساعت برنامه را همکار ما معرفی میکنند.
او ډیر زیاته مننه. د دین وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت یو ویان عنایت الله خوارزمی له قوله هم رسنوی خبر که ورکړی، ویلی چې پاکستان حق نه لري چې پوله ویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړو. د موضوع په اړه سره په نننۍ خبرونه کې دوه محترم میلمانه، د سیاسي چارو کارپو هاشم وحدت یار صاحب او د حقوقي او سیاسي چارو کارپو عبدالسبحان مصباح صاحب میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمانو ته ستړي مو شوې. وحدت یار صاحب، پاکستان د تیر حکومت پر مهال پر ډیورنډ کرخه تار غزول پیل کړیو. دوی د تار غزولو پروسه تر کومه بشپړه کړې ده تر اوسه؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درود بالمتا او اوریدونکو ته. دغه اغزل تار چې دی دا په ټوله سرحد باندې نه دی لګېدلی، ځکه چې د افغانستان او پاکستان دغه لاین البته چې پوله نه دی او دا افغانان ورسره نه مني، په دغه خط باندې دا ډېر چې کوهستاني منطقې لري، غرنۍ منطقې لري، په غیر کې امکان د دې نشته چې وبخې چې د اغزن کار دي تیر کړلی شي. دې په خاطر دوی پاکستان اول کوشش دا و چې په هغو ځایونو کې چې پاکستان پاوزه مستقیم کنټرول لاندې نلري هغه ساحه کې سیم خاردار ولګوي او هغه ساحه کې چې دوی چک پوینټونه لري او سرحدي پولیسي از ځواکمندي هغه ځایونه کې دوی د اغزر تار نه لګولای نو ډیر ساحه د پاتره تر اوسه پورې نه لګیدلې شوی دوی ډیر کوشش درته چې دغه ټوله منطقه د اغزر تار په دې کې ولګوي خو که بیا په ټول سرحدي په دې ټول خط کې دوی د اغزر تار ولګوي د پاکستان په زیان هم تمامیدلی شي ځکه چې هغه کسان چې دوی غوړي چې افغانستان ته راولېږي د بدنیتی په خاطر د جګړې په خاطر د تشنج په خاطر د دغسی موسیقي د دین نشي کولای چې دوی افغانستان ته دغه جنجالي راوسته وي افغانستان د دې جګړې پروژه خو دوام لري دا خو ختم شوی نه دی
وحدت یار سه پاکستان په ښکاره وایي چې د اغزن تر مخه دغه هیواد ته د ترهګرو او قاچاقبرانو د ورتللو مخه نیول دي د پاکستان دا ایده څومره سمه ده
ها دغه ایده خو بالکل حقیقت نه لري دا په دې خاطر چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تروریزم مسله یو طرفه جاده ده دو طرفه نه ده اگر درش د افغانستان د خوا هیڅ وخت پاکستان ته تروریزم نه ده لار البته سره دي چې بعض وخت دوی به اټاک کوي د تحریک طالبان او پاکستان مشران په افغانستان کې چې جمهوریت په وخت نه وو اما اوس د افغان طالبانو دا کار وکړ په افغانستان کې به ځینې د تحریک طالبانو د غوسیږي دوی مسله ده چې همیشه لپاره د پاکستان نه طالبان افغانستان طرف له جګړې لپاره مجاهدین راتل افغانستان ته جګړې لپاره او د پاکستان پروژه وا القاعده د پاکستان نرتله داعش د پاکستان نرتی لشکره طیبه د پاکستان نرتی دغه شل ګروپونه ټول په پاکستان کې تربیوي مرکزونه لري اته تربیه کیږي افغانستان ته صادریږي د پاکستان دی اجنډا او د لپاره بل مسله ده چې دوی دغه دغه ځن پر دې لپاره نه لګوي چې د قاچاقبران پاکستان ته راځي او دوی دې بدغه دا ځان تار دې دې لپاره لګوي چې دا به پراتلوم کې په یو لوی کانکریټ دیوال باندې ولګيږي او دا رسمي پول شي د رسمي پول په خاطر دا کار کوي غیر د یقین د ځان تار دې لپاره نه دی چې د لپاره تهدید نه دی ځکه تهدید د پاکستان نه افغانستان ته متوجه دي نه دا چې د افغانستان نه پاکستان ته متوجه وي خو دا کومي پروژې چې پاکستان جوړی کړی دا کومه غلطه پالیسی چې پاکستان د افغانستان په مورد کې لري دا په بدې پایلې د پاکستان لپاره ولري د ځان سره ولري نه د افغانستان تنا د افغانستان لپاره مثلا د طالبانو اقتدار ته رسیدل دا په خپل د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ د پاکستان هیڅ وخت فکر نه کوي چې افغان طالبان به د پاکستان پر خلاف ودرېږي ځکه د پاکستان پارلمان په دې باور او د پاکستان خلک په دې باور و چې دوی شل کاله افغان طالبانو ته ځای ورکو پټن ځایونه ورکل مرکزونه ورته ورکل او د دنیا فشارونه په ځان تحمل کړل اما هغه طالبان چې اوس د پاکستان په مقابل کې درېږي د دې لپاره چې افغان طالبان یې چې د پاکستان او د امریکایانو ترمنځ هیڅ فرق نه و زموږ لپاره ځکه امریکایانو پر موږ حمله وکړي او پاکستان ورته هوایي او ځمکني حریم پاکستان د امریکا ته په اختیار کې ورکړي ټول لوجستیکي لارې د پاکستان د لارې افغانستان ته وي هیلو ټول لارې پاکستان د لارې وي چې په پاکستان د طالبانو په مشرانو باندې به بمباریانې کوي هغه اقدار طالبانو په زړونو کې مشرانو او کشرانو په زړونو کې اوس هم شته دی او چې وخت راورسېږي دوی به په پاکستان باندې حملې وکړي علني حملې به وکړي تحریک طالبان ګوري یو بله مهمه مسله دا ده چې پاکستان نه تنها چې طالبانو څخه دغه خفګان لري چې دوی سیم خاردار ټول کو د پاکستان خلکو فشار په حکومت زیات کړی دی چې تاسو د داسې یو ګورو نه حمایه وکړله په شلو کلونو کې چې هغه اوس د پاکستان د ګټو مخالفت کوي او تهدید واردوي نه تنها د اغزن تار په خاطر بلکې هغه مذاکرات چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان پوځ ترمنځ په کابل کې درل شوي وو او افغان طالبانو منځګړتوب کوو د پاکستان توقع دا و چې افغان طالبان به د تحریک طالبانو په مخالفت کې ودرېږي اما معامله برعکس شوله افغان طالبانو طرفداري وکړو د پاکستاني طالبانو او تاسو به په یاد وي چې د هغو مذاکراتو په نتیجه کې دولس د تحریک طالبانو پاکستان تحریک طالبانو کسان هم چې خوشی شول په پکتیکا کې خوشی شول نو پاکستان په دې نتیجه شو چې د افغان طالبانو همکاري د تحریک طالبانو سره زیاته ده مهمه مسله چې ورته دلته دا ده چې تاسو که دغه ارقام وګورئ د پاکستان پاوز د سیاي چې طالبان افغان طالبانو نه تنها چې تحریک طالبانو پر وړاندې ونه درېدل همکاري وکړه او دا چې تحریک طالبانو خپل عملی په پاکستان کې دی ودر چې ستاسو څخه وټ سالويخ ستاسو ته زیات کړی پاکستان.
مننه وحدت یار صاحب. مشبه صاحب تاسو د وحدت یار صاحب خبرې واوریدلې. وحدت یار صاحب فکر کوي چې پاکستان د دغه اغزن تر د غزولو لاره غواړي چې دغه ډیورنډ کرخه رسمي سرحد کې. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر مننه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت یار صاحب تاسو درنو اوبیدوم کوم. سلامونه وړاندې کوم. د رسمیت د پیژندلو مسله خو تر اخره یو ستونزمنه موضوع ده. افغانستان دا خبره هیڅ نه مني. دا یو تپل شوی مرز ده او په هغه وختو کې د عبدالرحمن په وخت کې دا مسله له حقوقي اړخه نه درلود. یعنی یو مشروع مرز نه و، بلکې یو معاملې په طرف کې رامنځته شو. څلوېښتم کال کې چې پاکستان استقلال واخیسته و، ادعا یې انداز چې دا ورته ورپاتې ده د اندغې استقلال نه. داسې حال کې چې دا خبره واقعیت نه درلوده له هغه وخته او تر اوسه پورې. اوس هم دغه اغزنتار په ارتباط باندې کمې معاملې چې د اشرف غني په وخت کې وشولې، دا هم د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې یو تصمیم و. او اوس هم هغه اصول چې حقوقي اړخ لحاظ د دواړو هیوادونو ترمنځ حاکم دي، هغه نړیوال اصول دي، هغه د نه مداخلي، د ښه ګاونډیتوب، ملي حاکمیت ته درناوی، ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته د درناوي پر بنسټ د دواړو هیوادونو مکلفیت ده چې دا مراد کی. نو دا په یو خپل سر په یو یعنی یو طرفه تصمیم نیول او بیا دا د دې اغزنتار مختولل د پاکستان دولت لخوا نه، دا د ټولو اصولو نقض ده. دا مسله کې باید بحث وشي. د اغزنتار لاره د حل نه ده. لاره د حل لکه څنګه چې وحدت یار صاحب وویلي، هغه د تروریستانو یا د دغې خطرناکې پروژې چې د 30 کاله د پاکستان لخوا تمویلېږي، د دوه منځه وړل دي. د دواړو هیوادونو په تفاهم سره، یعنی افغانستان ته کدي هر وخت چې لازمه ده چې افغانستان ته دوی په هغه مملکت چې د یو دنیا په سطح باندې دي او مستقله هیواد ده، په هغه سترګه باید ورته وګوري. که نه ګوري نو دا ستونزې او دغسې مقاومتونو سره به
من نمیز بسه ستاسو خو حقوقی اردخی خود دقه ده. خو پختن داده چه پاکستان چه غواره چه ترلاسه کرده دید اغزنتار ده غزه ولو للاری
خانو سرگندوانو نه چه کورسته یو که دی بحرانیون چار وزیر یا نورو پارلمان رئیس و نورو کرده، اگه دی رسمیت مسئله ده زکر دوی خو د دې دا کوي چې د نړیوال مرز دا او په رسمیت پیژندل شوی ده. ولی په عین وخت کې دغه سرګندونې او داسې دیوال کول او دا خبرې په دې معنا ده چې دوی په خپله هم شک لري، ځکه چې دا له اساس حقوقي ده. حقوقي ستونزې چې درلودلې هغه به په سیاسي لحاظ باندې هېڅ امکان نه لري. نو اوس دلته پرته له دې چې د دغه رسمیت پیژندلو لپاره زمینه مساعده کړي او لاندغه فرصت سره چې افغانستان کې نظام دا اوس شتون نه لري او ګډوډي ده، په اصطلاح دوی غواړي چې د دې فرصت په استفادې باندې دا مثلا نور هم راټینګه کړي او د ټولو په ځانو کې دا مسله وارده کړي چې دا یو رسمیت پیژندل شوی مرز ده. پرته له هغې لکه څنګه چې وحدت یار صاحب وویلې، دا د تروریستانو مسله د افغانستان اصلا مطرح نه ده. ټول د همغه خوا د مرز نه دي او دا واضح خبره ده. د مراکز معلوم دي ټول خبره. نو زه فکر کوم انده دا چې د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شي، دوی په دې مسلې باندې ټینګار کوي چې باید دا مارس وټرل شي او په سیمه خار دا واسطه باندې.
خان، نو فکر کوي چې پاکستان په دغه ستونزو په دغه کار کې د ستونزو سره مخامخ شي، لکه تاسو وګورئ په خوا که دغه رقم کوششونه پاکستان کول په پوله باندې پرتو قومونه دغه په وړاندې ودرېدل. داسې لګر چې طالبانو په ځینې سیمو کې هم د دوی په وړاندې باندې خبرګون خودلې دی او د دې کار د مخنیوي هڅه کړې ده. خو اوس چې په داخ افغانستان په داخل کې ډېر ستونزې موجود دي، فکر کوي چې قومونه به د دې په وړاندې ودرېږي؟
ټول خبره هم دلته ګوري. دا مسله ډېره یو حساسه او حیثیتی مسله به افغانان لپاره سیده چه وست افغانستان که نظم نظام سم نده سنزشته دی خو خبر داده چه دا اکثریت افغانان تا پا استثناء دی از زینو کسان ده چه اغا پا که استثناء دی اغا زینو سیاسیون دی چه اغوی منی ورسره ولی اغا سمه خبر نده نو افغانان دا خبر پا هیچ عنوان هیچ افغان نمانی او دا تصمیم دی دولتونو نده دا دی ولسونو تصمیم ده دا په یو رفراندم سره دا په یو صحیح نظر غوښتنې سره چې یو مشروع نظام راشي او بیا دا ستونزې د حلېدو امکان شته ده چې رفراندم وشي په منظمه توګه پرته له هغې نه به پاکستان د دغسې مقاومتونو سره مخامخېږي دغه سیاست په ټوله کې د دواړو هېوادونو لپاره یو ډېر خطرناک او ډېر خراب سیاست ده چې دغه څلوېښت کلونه راپه دېخوا رامنځته شوی ده تر څو چې دا د ډیپلوماتیک لارې نه د تفاهم له لارې نه حل نشي د نظامي او د زور او یو طرفه او په دې تپل شوي مسایلو باندې هیڅ امکان نه لري پاکستان د تهم دا خبره اوس ثابته ده او افغانستان خو په هر حال خو جنگ وځه جنگ ځپلې ده دا حالت خو تاریخ او صفه تیریږي اما مثلا پاکستان ته هم متوجه ده پاکستان سره موږ ډیر مهمه نږدېوالی لرو چې هغه د مذهب له لحاظه د فرهنګ له لحاظه 2600 کیلومتر ډیر لوی سرحد ده ډیر کم هیوادونه دي چې د سرحدونه لري نو لازمه ده چې افغانستان ته د یو مستقله هیواد او افغانانو ته دغه کم تاریخ چې موږ لرو دغه کم فرهنګ چې لرو یا کم احساسات چې افغانان لري دې ته درناوی وشي او په دې مسله باندې دی ډیپلوماټیک لارې نه لارې د هلر پیدا کی او احترام وکړي د ځمکنۍ بشپړتیا ته په دې موضوع کې
خو مهرباني
نو خو سم سلام و ارادت حضور هر یک از مهمانان گرامی ما محترم هاشم وحدتیار و محترم سبحان مصبا تقدیم است خوش آمدین به برنامه
علیکم السلام سلامت شکر
در رابطه با این موضوع مورد بحث که حصارکشی مرز توسط پاکستان است آقای مصبا اگر آیا گروه طالبان قادر به مانع شدن از حصارکشی مرز توسط پاکستان خواهند بود؟
سلامت باشین بحث مهم در این مسئله موقف طالبان است
بله
خود موقف مقابل ستایش است و یک مسئله بین المللی است یعنی دو کشور در داخل است و نه تنها دو کشور بلکه اینجا باز بحث منطقه در اینجا مطرح میشه بنابراین درست است که گروه طالبان هنوز نه نظامش مشخص است و نه هم اینا مشکلات داخلی بسیار زیادی را داره ولی موقفگیریشان در خصوصی از این مسئله یک موقفگیری ملی است و اگر قوی نیستن اما دردسر برای پاکستان شده میتونه لازم است که مانع همچون مسائل از طریق موارد دیپلماتیک شوه و امی تصمیمی را که در مورد امتداد از سیم خاردار که گویا تکمیل میکنه تجدید نظر بکنه و این مسئله پروسه صحبت شوه با دولت و در کل مانع شوه بخاطر که مرز از لحاظ حقوقی مربوط نمیشه و این ساحه مربوط افغانستان است و یک مشکل تاریخی است که روبرو شده
آیا به نظر شما این زمان مناسب است که موضوع خط دیورند روی دست گرفته شود و به میان بیاید؟ به نظر شما چرا افراد منصوب به طالبان ویدیوهای تخریب سیمای خاردار در امتداد مرز با پاکستان نشر کرده در حالی که پاکستان ادعا می کند که این یک خط مرزی است که از طرف جامعه جهانی از طرف دنیا به رسمیت شناخته شده؟
خب زمان به هیچ عنوان مناسب نیست
بله.
افغانستان به حد از لحاظ جنگ و خشونت ضعیف شده که تحمل این مسائل مشکل است
بله.
نشر ویدیوها توسط طالبا این هم ضعف اداره دیپلماسی طالبا را نشان میده یعنی همچو موارد باید از مجرای دیپلماتیک و یا هم از لحاظ اداری و نظامی و سلسله مراتبی که مسئولین هستن باید چنین اظهاراتی صورت بگیره بدون شک این موارد احساساتی است ولی این احساسات افغان ها است. افغان ها احساسات جریحه‌دار شده، اما در خصوص از این مسئله از احتیاط باید کار گرفته شده و این موارد را بانه برای بزرگا که در موردش اظهار نظر بکنه، اما کسایی که در سطح رهبری هستن به خاطر که اشخاص اگر در همچون مسائل دخیل میشن و باز ویدیو نشر میکنن، این به تاوان است. بیشتر تاوانش فعلا برای مردم افغانستان میرسه، ولی بدون شک که عقده و اونمو دشمنیه که در اذهان مردم افغانستان نسبت به پاکستان او دیگه هم بیشتر میشه، در حالی که او راه حل نیست. لازم است در این مقطع زمانی پاکستان و افغانستان هر دویشان به یک راه حل برسه که این مسائل ختم شوه، تا ای که هر دو کشور در آینده ها از این همین ناحیه مشکلاتش حل شوه و در امان باشه.
بسیار تشکر آقای وحدتیار. با توجه به فرموده های شما در مورد جلوگیری از عبور و مرور تروریستان و عبور مرور مردم از طریق سرحدات که آنچه شما فرمودین و پاکستان ادعا میکنه که جلوگیری میکنه ولی جلوگیری نمیشه، ادعای زیادی از تحلیلگران در این مورد موافق هستند، ولی در این قسمت در حالی که افغانستان بالای خاک پاکستان ادعا داره، حالا پاکستان برای تثبیت جغرافیای سرحد خودش میخواد سیاست اعمال کنه یا هدف دیگری داره؟
خب چند هدف داره پاکستان؟
بله،
من این سوال پاسخ دارم بیشتر، اما میخوام که بیشتر وضاحت بدم به شما.
بله بفرمایید.
اول این که هدف پاکستان به خاطر این سیم خاردار است که این خط دیورند یک مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان شده. تا به حال حکومتداری دنیا این خط دیورند را من حیث مرز رسمی نشناخت. حکومتداری دنیا یا گلوبال گورننس سازمان ملل متحده، شورای امنیت ملل متحده، اونا این خط دیورند را نه خط دیورند میگه و نه هم سرحد بین افغانستان و پاکستان میگه و نه این بحث مطرح شده در اونجا. پس این بحث که جهان اینا را به مرز شناخته این درست نیست. هدف دوم پاکستان ایست که پاکستان از مردم در این منطقه تهدیدی را که احساس میکنه مردم پشتونهای او طرف سرحد و این طرف سرحد است که سالهای متواتر توسط حملات پاکستانی ها اینا قربانی شدن، کشته شدن، خانه هایشان ویران شده و این عقده در وجود این دو طرف مردم هست. پاکستان به فکر ازی است که اگر این سرحد شوه و این جهت اینجا یک چی باشه سیم خاردار باشه، همکاری این طرف خط دیورند با مردم اون طرف دیورند این همکاری قطع خواهد شد. ما بیان داریم که پی تی ام یا گروه یا حرکت منظور پشتون که در پاکستان ایجاد شده یک حرکت صلح‌آمیز است، حرکت غیر مصالحانه است، اما نه تنها که مردم پشتونهای این طرف خط دیورند همکاری داره با اونا هم صدا شدن، بلکه تمام مردم افغانستان حتی در بدخشان و در بامیان هم صدا شدن با اون مردم. از این نگاه این هدف دومشان است که این همکاری قطع شود، این هم صدایی با اونا قطع شود. مسئله سوم این است که این مرز در کنترل با دست پنجابی ها و فوج پاکستان باشه که هرگاه بخواهد مرد نباشه، هرگاه بخواهد مرد باشه، سرحد باشه، هرگاه بخواهد که از عبور باشه تا طالبا یا گروه های دیگر به افغانستان صادر بکنه بتانه، و هرگاه بخواهد که این سرحد را مجدود بکنه مجدود بکنه. اما شما قوانین بین الملل در متن‌ها را شما ببینید که مرد نقطه صفری، خط سیم خاردار، دیوار، هر چیزی که می باشه 50% در کنترل یک حکومت می باشه، 50% با او طرف حکومت می باشه.
آقای وحدتیار با معذرت حرف شما را قطع می کنم، سر ساعت 12 اخبار نشر میکنیم. پس از مشروع اخبار شما میتونین با سخنانتان ادامه بتین. تشریف داشته باشین هر دو مهمان گرامی. تشکر.
با عرض سلام، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا بدون هیچ جنبه سیاسی از مردم افغانستان حمایت کنند، زیرا این کشور با یک بحران بزرگ بشری روبروست. عبدالغنی برادر در یک پیام ویدیویی که از سوی رسانه‌های دولتی منتشر شد گفت در حال حاضر در ساعات مختلف کشور مردم غذا، مسکن، لباس گرم و پول ندارند. جهان باید از مردم افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سیاسی حمایت کند و به تعهدات بشر دوستانه خود عمل کند. قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستان به رهبری مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی صدر اعظم این کشور، به کابل سفر کند. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه های پاکستان برای افغانستان پس از افزایش تنش‌های مرزی دو کشور اتخاذ شده است. پیش از این یکی از مقامات پاکستانی گفته بود که پاکستان به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است که هیئتی از هر دو طرف برای بررسی راه‌های حل مشکلاتی که پس از برداشتن اسارها توسط طالبان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان به وجود آمده است با هم صحبت کنند. در اعلامیه پارلمان پاکستان که به دنبال نشست بخش هماهنگی وزارتخانه‌های پاکستان منتشر شد همچنین آمده است که مؤید یوسف و مقامات از اقدامات انجام شده برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها معلومات داد. تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 300 میلیون گذشت. بیش از یک سال طول کشید تا به 100 میلیون اول رسید و فقط 5 ماه طول کشید تا 100 میلیون سوم اضافه شود، زیرا جهان با نوع بسیار ساری اومیکرون سر کار دارد که از این میان بیش از 5 میلیون و 456 هزار نفر جان باختند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
متخصصان صحی و بیماران در لندن به شدت از نوع اومیکرون ضربه خوردند و این باعث شده که حکومت بریتانیا 200 سرباز از جمله 40 دکتر را در شفاخانه های لندن مستقر کند. در ایالات متحده والی ایالت ورجینیای غربی روز پنجشنبه گفت که نوع اومیکرون او را وادار می کند تا از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماران مجوز بگیرد تا 4 دوز واکسین کووید را برای افراد 50 سال و بالاتر در ایالت خود ارائه کند. وزارت صحت هند در اوایل روز جمعه 117,100 مورد جدید ابتلا به کووید را گزارش داد. رئیس سازمان جهانی صحت درباره خفیف دانستن سویه اومیکرون با توجه به رکود بی سابقه مبتلایان در جهان هشدار داد. تدروس ادهانوم گبریسیوس روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که در حالی که به نظر می رسد اومیکرون عوارض خفیفتر در مقایسه با نوع دلتا به ویژه در افراد واکسین شده ایجاد کند، این به آن معنا نیست که آن را باید به عنوان نوع خفیف کووید 19 طبقه بندی کرد. و گفته آقای گبریسیوس اومیکرون نیز در حال کشتن مردم در سراسر جهان است و شفاخانه ها مملو از بیماران است که به این ویروس مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت میگوید که نوع جدید از ویروس کرونا که اخیراً در فرانسه شناسایی شده در حال حاضر قابل تشویش نیست. دانشمندان میگویند که نوع جدید IHU را در ماه دسامبر در 12 بیمار ساکن در نزدیکی شهر مارسیله کشف کردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. قاسم جمارات توقایوف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز ناآرامی خشونتبار در این کشور گفت نظم و قانون تا حد زیادی در سراسر کشور دوباره برقرار شده است. مقامات قزاقستان مسئولین این ناآرامی ها را دهشت افکن خواندند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی مشنویم.
رئیس جمهور توقایوف روز جمعه با رد درخواست جامعه جهانی و همچنین روسیه برای مذاکره میان دولت و معترضان اعلام کرد که امکان گفتگو وجود ندارد و حکومت راهزنان مسلح را نابود خواهد کرد. آقای توقایوف در یک پیام تلویزیونی خطاب به شهروندان قزاقستان گفت که حذف شورشیان تا مدت کوتاه عملی می شود. او گفت که 20,000 راهزن با طرح روشن و با بالاترین سطح آمادگی برای جنگ به آلماتا حمله کردند. بنابراین اقدامات ضد دهشت افغانی تا از بین بردن کامل شورشیان ادامه خواهد داشت. گزارش ها حاکی است که آتش سوزی در ساختمان شاروالی آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، هنوز هم ادامه دارد و خاموش نشده است. این شهر در چندین روز اخیر شاهد بدترین خشونت ها بوده و گروه های آشوبگر به ساختمان های دولتی یورش برده، برخی را به آتش کشیدند و دکان ها را غارت کردند. وزارت داخلی قزاقستان گفت که 18 پلیس و سرباز گارد ملی از آغاز نارامی ها به این سو در این هفته کشته شده اند.
و اداره یوروستات روز جمعه اعلام کرد که تورم منطقه یورو در ماه دسامبر به بالاترین میزان سالانه خود از زمان آغاز ثبت رکوردها در سال 1997 رسید. رقم 5% که اولین تخمین است بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم 2% در منطقه یورو است. اما بانک مرکزی اروپا معتقد است که این تورم موقتی بوده و باید در سال 2023 پس از رسیدن به اوج خود در سال 2022 کاهش یابد. افزایش قیمت ها در ماه های اخیر عمدتا به دلیل افزایش استثنایی قیمت گاز و برق بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. بحث امشب ما در مورد حصارکشی در امتداد مرز پاکستان و افغانستان است که مهمانان برنامه هر کدام جناب وحدتیار و جناب مصباح حضور دارند. باز بار دیگر از تشریف آوریشان سپاسگزار هستیم. آقای وحدتیار، شما میتونین به ادامه صحبتهایتان بپردازین.
سپاس. میخواستم که چیزی که واضح بسازم یه که
بله.
در پالوی نقاطی که پیشتر اشاره کرده به او یه که بی‌ثباتی را که پاکستان باعث در افغانستان بی‌ثباتی را ایجاد بکنه و حکومت دموکراتیک که به اساس رای مردم افغانستان در 20 سال گذشته دموکراسی نهادینه شده بود اونا را از بین برد، ساختارهای نظامی و امنیتی را از بین برد. این باعث از این خواهد شد که در آینده خیلی نزدیک گروه های نوی در افغانستان تشکیل خواهد شد توسط استخبارات های جهانی و منطقه در افغانستان و او تهدید نه تنها در مقابل طالبان خواهد بود بلکه این تهدید برای پاکستانی ها هم خواهد بود. از این نگاه هدف دیگه پاکستان این است که کدام گروه ها را اجازه بده که در این بین دو کشور حرکت های داشته باشه، از سرحدات عبور بکنه و سرحدات عبور نبکنه. از این نگاه این سر میخواهی که در این خط دیورن این حصار کشی را بکنه. اون ما شاهد گروه های شدیدی در افغانستان خواهد بودیم. وسعت و رسیدن و قوی شدن چین به بعضی کشورهای بزرگ دیگه قابل قبول نیست و افغانستان میدان خواهد بود به خاطر از تضعیف شده ساختن چین و کشورهای منطقه و افغانستان یک میدان خواهد بود به خاطر سربازگیری، تشکیلگیری گروه های جدید و او تهدیدی برای پاکستان هم خواهد بود. اما حالی که نه تنها این گروه های نوی تهدیدی برای پاکستان خواهد بود، هندوستان تهدیدی بزرگی برای پاکستان خواهد بود، بزرگترین تهدید برای پاکستان همی طالبا خواهد بود، چون طالبا به این فکر هست که همی پاکستان بود که سران طالبان را در پاکستان زندانی کرد، کشتن، برای طالبان را با امریکایی ها فروختندش، از جمله ملا سلام زعیف، ملا برادر، ملا عبیدالله وزیر دفاع پاکستان، طالبان تبلی و مولوی یاسر و دیگرایی که بودند. از این خاطر پاکستان به این باور است که اگر در آینده رابطه بین طالبان های افغانستان و طالبان های پاکستان بیشتر تقویه میشه، این سرحد میتونه، این حصارکشی میتونه که از همکاری دو گروه جلوگیری شود. مسئله مهمتر از این است که 32,000 مدارسی که در پاکستان وجود داره یا شاگردای طالبای افغانی هست یا استادای طالبای افغانی هست. رابطه اینها بیشتر شده و این حصارکشی باعث خواهد شد که اینا را از هم بپاشه و تعدیلی که پا اسلام آباد احساس میکنه ای است که رابطی که ملا متقی و رهبران دیگر طالب ها با مولانا فضل رحمان که تهدید جدید برای نظام پاکستان هست، با مولانا عبدالعزیز که در اسلام آباد هست، مدرسه خیلی بزرگی داره، یک بار با تشنجم روبرو شد با فوج پاکستان و با گروه های دیگری که در پاکستان هست، ای باعث بشه که تهدید بزرگ برای نظام پاکستان.
مننه وحدت یارسب. مسباسب د پاکستان د پاوز د امریکو دفتره ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار څوره زمخ کې پر اول پنده کې وی خبري غونډه ته ول اسلام آباد پر کرخه د اغزن تر غزولو کارت څلور نوي سلنه بشپړ کړي او دې کارت دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنوي چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورن کرخه د پیدایشي مسلې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. پښتنه ده چې که پاکستان دې کارت دوام ورکړي، آیا دا به د طالبانو او د پاکستان پر منځ کې څومره ستونزه رامنځته کړي؟
ګورې، ډیره مهمه مسله د پاکستان د پاره وس دا ده چې طالبانو ته د وس د هغې جنگي ګرو چې د اګست د 15 تاریخ نه مخکې هغه کوم موقف درلوده په هغه سترګه ونه ګوري. اوس دوی که په زور راغلي که په هر رقم راغلي، دوی په یو ولس باندې حاکمیت کوي او دا د 30 میلیونه شاوخوا خلکو استازی خو مونږ له حقوقي اړخه نشو ویلی ولې حاکمه دي پرې باندې. نو د دوی څرګندونې، د پاکستان څرګندونې د طالبانو په مقابل کې باید له دې اړخ نه وسي. کم معلومات چې تبادله کېږي دا باید ډېره ښه ده چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په هغو نړیوالو تعاملاتو چې په ډیپلوماسۍ کې ورته اړتیا ده ور باندې بحث وشي، چې په دې کې دغه د خپلواکۍ ملي حاکمیت او دغه کوم اصول چې دي دا پکې مراعات کړي. نو ډېره لازمه ده چې د طالبانو د خبرې څرګندونو ته دوی درناوی وکړي او په زمین کې هغه بحث د مباحثې، طبعا داسې خبرې د مباحثې له لارې کېدی شي. په دې احساساتي مسایلو باندې چې طالبان یې کوي دا هم سمه لار نه ده، او په دا یو طرفه تصامیم او غیر اصولي او غیر حقوقي تصامیم چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یا د نورو لخوا نه کیږي دا هم مناسبه نه ده. لازمه ده چې دوی دا ستونزې د واقعیتونو سره په درک سره را حل کړي.
خدا خو سعیده، خو اوس واقعیت داده چې پاکستان په سیمه باندې په سیمه کې په ډیورنډ کرخه باندې اغزن تار غځي. که پاکستان دې کار ته دوام ورکړي، فکر کوي چې دا به د طالبانو او پاکستان پر ترمنځ په یوې لانجه واوړي؟
او لانجه خو ظاهرا خدا اوس هم په یوې لانجه اوښتی ده. دغه تصمیم چې د اشرف غنی په وخت کې وشو، تیر ولسمشر، دغه هم د افغانستان د خلکو خبرګونونه وښودل په دې موضوع کې. ګرچه هغه مسایل واضح ول د تروریزم نه د امنیت او د مسؤلیت مسله وله، اما هغه وخت کې هم دا یو سم تصمیم نه و. او اوس هم طبعا عملا د طالبانو د عکس العمل سره مخامخ دي، او دا عکس العملونه به زیات شي، او په دې کې دغه کم بحث چې وحدتیار پیب وکړه چې اخوا په پاکستان کې طالبان سره هغه معنوي روابط او په زمین کې دا تاریخي دا څو کلونو کې چې هلته پاتې شوي دي، دا په خپله د دې ګواښ سره مخامخ ده. د دې تر څنګه دغه په دغه رقم سره جنگ چې طالبانو په 10 کلونو کې وکړ، دا فاکتورونه، یعنی بیرته د دې احتمال شته ده چې د پاکستان په مقابل کې هم له داسې یو حالاتو نه په راتلونکي کې له داسې ګواښونو سره مخامخ شي، او لازمه ده چې دا مسایل باندې هماغه ډیپلوماتیکو لارو نه له ډیپلوماتیکو مراجعو نه حالو فصل شي.
مننه وحدت یار سب. تاسو د مصباح سب نظر واورید، د طالبانو مخالفین پر ډیورنډ د پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو نخوتو د طالبانو د یو باندې ور پسترګه کوري. تاسو د امر الله صالح سب ټوټم لیدلې ده، ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
کچې تاسو د طالبان د افکار مطالعه کړئ، مشرانو او کشرانو، ای دوی عقیده ایدئولوژی فکر مطالعه که دی طالبانو فکر حسد انقلابی حسد اتلولی دکه دوی یه چی مون دی دنیا و تلویخت لوی قدرتون مات کرن و پاکستان او دی سیمی هیوادونو دوی دی پاره حسد شای ندی او حقا حسد انقلابی و سم دی په ذهنونو او پا زرونو کشتا دی دوی زرونو و سم ندی یخشیوی دوی آزر و آماده دی چی دی پاکستان سره یه جگری تر ور داخل شی پاس پا پنچیر که حقا دی طالبان و لزگون طالبان والی دل چی پا ویدیوگانو که مرکی کرده وی چی دوی دی انتحاری یا استشهادی عملو دی پارا آماده دی چی پا پاکستان که تر سره کی لستون ترتیب شوی دی فقط یو امر تا دوی منتظر دی چی پا پاکستان بانی دوی عملی وکی زکه پاکستان نظام یو کفری نظام دی او در پاکستان که باید یو اسلامی نظام راشی نو دی طالبان پا وجود که اخه او قده دی پاکستان پا روراند شتا اما طالبان با تر یه حد پوری سرک دی چی پاکستان پا اوسا پا کرکی چی خیل دی سیمی خاردار پر سر اما تر یه وقت پوری با دوی اوسلو که تر چو دی سیمی هی وادون دوی پر رسمیات لو پیجنی حکومتداری تر سین کی جوڑه کی او بیا بخفل ایسابی دی پاکستان سر کوی خو زه پا دی باور نیم چه دینی کسان چه پا دی باور دی چه نه دا با دی پاکستان دی استخبارات و یو لو باوی سیگی چه دا حس دنیاوال تیویر که چه طالبان مستقل دی او دی پاکستان سر دغه نلری تراو نلری زه یو شه تاس تاویم چه طالبان موجودیتی ذاتن طالبان دوی دی پاکستان سر سنزی لری نیری سنزی لری نه تنها دا چه امریکان تا لیاره ورکره بلکه بل سنزه داره دی سیاسونو ترمند چه پاکستان تا اجازه نویر که ویچی دی طالبانو استاجی توب دی پنریوال و پلاتفارمو که قریشی وکی در یه مسئله داره چه طالبان وصفده باور دی چه دوی دی دنیا او دی سیمی هیوادونو سره مستقلانه برخورد وکی نه دی پاکستان دلیاره حق جلسه که چه متقی دی عمران خان سره پی اسلام آباد که لره عمران خان وعده وکړه له متقی سره چې د هندوستان هغه څو زره تنه غنم به اجازه ورته ورکړي چې پاکستان د لیارې افغانستان ته راشي اما تر اوسه پورې پاکستان اجازه نه دی ورکړي پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د دوی هدفونه ډېر زیات تفاوت لري ډېر واټن دی ترمنځ کې طالبان غواړي د ټولو سره خپل مستقلانه برخورد وکړي پالیسي ولري اما پاکستان غواړي چې د هیڅ نوع رابطه د طالبان سره ونه وسیږي چې دغه د هم خلاف د توقع د طالبانو ده ا دې په خاطر کړکیچونه د پاکستان او طالبانو ترمنځ زیات دي ډیر ضربه موږ شاهد دي و سیګو طالبانو او د پاکستان ترمنځ لوی خطرناک او شدید کړکیچونه جوړ دي
دا کړکیچونه په څه معنا یعنی څه رقم کړکیچونه
په خنه غواړم یو خدای چې تاسو ولدت چې مسلم خاردار ټولېږي تاسو ولدل چې طالبانو په پاکستانی چک پوینټونو باندې عملی وکړي تو کسانی ووجل چې پوینټونه په نوونی ول د دوی خاورې ته داخل شول او دې ته به ادامه ورکړي دریم تحریک طالبان پاکستان تر خپل همکاریان زیات دي دوی مشران په افغانستان کې استودنتایو ورته ورکړي څلورم د مولانا فضل الرحمن او مولانا عبدالعزیز کوم اعلانونه چې وکړي چې پاکستان کې اسلامي انقلابونه باید راشي اسلامي نظام باید راشي د هغو سره همکاري باید دوی ادامه ورته ورکړي څلورم هیڅ دې چې شک ونه لري چې کچته دې ترمنځ کړکی زیات شو طالبان به عملا د پاکستان خاورې ته داخليږي خپل انتحاري عملې پاکستان کې زیاتېږي او د دې خاورې ته داخليږي لکه د ایران خاورې ته داخل شول او سپای فوزاران کسان افغانستان ته راوتل
فکر کوي په دې وخت کې چې افغانستان خلک او په خپل طالبان د ډیرو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او سیاسي ستونزو سره مخ دي فکر کوي طالبان به دا کار وکړي
زه فکر کوم چې طالبان به دا اوس هم چې تر یو حده پورې تر کنټرول لاندې را وستلي خپل جنګیالي چې دا کار ونه کړي اما بیا هم دوی دا کار کوي ځکه چې طالبان دا یې رئیس الوزراء دا خبره وکړه چې موږ د پاره جګړه مهمه وه آزادي را وستل مهمه وه دا چې افغانستان کې ټولنیز مشکلاتونه دي اقتصادي مشکلاتونه دي دا موږ مسؤلیت نه لري دا نړیوال مسؤلیت دی دا خبره د رئیس الوزراء د طالبانو وکړه چې کوډ هم دا خبره نه کړي طالبان احساس مسؤلیت نه کوي د په مورې چې افغانستان خلکو د لپاره کار پیدا کړي د افغانستان خلکو د اقتصاد د بسایري د لپاره کار وکړي د دې په مورې کې احساس مسؤلیت نه لري احساس مسؤلیت د طالبانو جګړه ده مبارزه ده انتحاری و استشهادی دي چې په داخل د افغانستان کې په سیمه یو دولت باندې کوي.
خو مشبسب یو بل خبره په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکړي. مجاهد ویلی دی چې پاکستانی پلاوی سفر کوي خو دی ویلی چې خبر نه دی چې څوک راځي. بل طرف ته به پاکستان حکومت زنی چارواکو رسنوی ته ویلی دی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راځي. خو به ویلی چې دقیقا نیټه نه معلومه. د دې ټولو خبرو مقصد څه دی؟ ځکه کله چې یو پلاوی یو ملک زیر رسمي سفر لري نیټه معلومه، یو ټول ترتیبات معلومه، یو پلاوی کې چې څوک شامل یې هغه معلومه. د دې سفر د برخوالو نیټه او په دې کې د ګډون کوونکو نمونه ولې نه دي معلومه تر اوسه؟
دا په خپل سوال برانګیزه ده چې دغه مسائل باید مشخصه شي، ځکه د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ کې شفافیت یو مهمه اصل ده. هغه هم د یو حساس مملکت لکه پاکستان چې د خپل استازي راستي په دې حکله لازمه داوي چې تر څو چې دا مسائل واضح نشي د دې د سي مجالس ته حتی زمينه باید مساعده نشي، ځکه څو وخت مخکې د ایسای رئیس راغی په دغه اول قدم کې او دا بیا هغه تور یا هغه تیوری چې طالبان د پاکستان په واسطه باندې تقویه شوی دی هغه تقویه کوي او دا طالبان لپاره په دې موضوع کې تاوان رسوي. ولی د وضعیت ته په کتو سره دغه کم کړکیچ رامنځته شوی ده په دې لومړي قدم کې د طالبان او د پاکستان ترمنځ، نو زه فکر کوم چې دغه سي مجالسو ته اړتیا شته. بیا به دا مجالس ښه وسی د موید یوسف ورتاګ هلته او د دغه سي پلاوی بیا د مشران سره د طالبانو کتل، بیا به زه فکر کوم چې د دغه سي کړکیچ د همورولو لپاره یا به هم مسئله وسی، یعنی په شکلی لحاظ باندې چې دوی دا وخت نټاکي او اجندا نوایي او شفافیت نوایي دا ښه خبر نه ده. باید واضح کړي ورې په اساسي او محوي لحاظ باندې دغه سفرونو ته اړتیا شته تر څو دغه ستونزې را امواري کړي او له دغو حالاتونه، یعنی ښه خبره دا ده چې په تفاهم سره دا خبرې سره را جوړ شي او تفاهم کې اصول ومنل شي او د اصول په واسطه باندې تفاهم رامنځته شي، نه دا چې انډول پکې مراعت نشي یا یو طرفه وسی او یا دغه څرګندونې چې د پاکستان له خوا نه معمولا که عمران خان یې کوي د افغانستان په ارتباط باندې او که نور کوي، د دغو شیانو نه باید دوی ډډه وکړي او دا د طالبان سیاسي دسکا پورې یا ډیپلوماسۍ دسکا پورې اړه لري چې تر کومه حده د شی فعال دي چې ملي منافع نه حفاظت وکړي په دغه مسایلو کې او ښه ډیپلوماسي وکړي له پاکستان سره او له نورو هیوادونو سره.
خب تاسو ولیدل چې په رسنیو کې په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګان خبرې شو چې ځایي طالبان د ډیورنډ کرخه باندې اغزن سیم لمین زوړی او هغه نړۍ اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له یو خوا پاکستان له یو خوا غواړي چې طالبان سره خیړې کې ولري، ولې په داسې یو وخت کې چې طالبان د یو څه ستونزو سره مخ دي طالبان پاکستان غواړي چې اغزن تار غزولو ته دوام ورکړي؟
او ښه مهمه مسله اوس دا خو یو مورد وشو ګرچه دا یو احساساتي کار و افغانان و هرکلی وکړه ځکه افغانان ټول عقدهیي دي، دا مسله باید له سره را حل شي او دا تصمیم د یو طالب د یو څو طالبانو چې په یو ولسوالۍ کې راجګېږي تار له منځه وړي د دوی له واسې پورته موضوع ده او په دې مسایلو باندې دا ستونزه حلېږم نه. دا زه فکر کوم د دې ډیر زیات په دې باندې بحث کول هم په کار نه دي او یو مورد و چې وشو دا نورې هم ستونزې ورلاړی. فقط لازمه دا ده چې په ټوله کې دغه تصمیم یا په ټوله کې دغه یو پالیسی چې د هغه په واسطه باندې د افغانستان نه یوازې ځمکنۍ بشپړتیا ته بلکې ملي منافعو ته، ملي امنیت ته، حاکمیت ته او پټوله کې یو هیواد احساساتو ته د سپکاوی مسله دلته مطرح ده چې په داسې تصامیم کې د پاکستان لخوا نیول کېږي. دغه لازمه ده چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان د ترمنځ بلکې د نړیواله کچه باندې هم مطرح شي. خو د افغانستان د هغه ستونزه ده اوس چې په رسمیت نه پیژندل کېږي. دا مسایل باید طالبان ډېره توجه اوس له دغه حالاتو نه په استفادې سره دې ته وکړي چې دغه د رسمیت پیژندلو شرایط چې نړیوالو لخوا نوضع شوي دي، هم شموله حکومت او تر څنګ یې دا د ښځو ونډه او د ترهګرۍ سره د مبارزې او دا شیان په دوه باندې تاکید وکړي او د خپل نظام ترسیم کې اوس دا مسایل د ملي موارد سره مستقیمه رابطه لري. اوس که نظام شتون ونه لري بیا خو نه ډیپلوماسي کیدای شي، نه بیا دا خبرې معنا لري او دا ستونزې حلیږي هم نه. افغانستان ته اوس لازمه ده ترڅو تر هر څه نه د مخه دغه د خپل په حکومتداري باندې ډېر جدي توجه وکړي او دا نظام د حکومتداري د خپل واضح کړي چې دوی څه رقم د ننه دغه ستونزې را حلوي، امنیت ټینګوي او بېرته ولس سره دغه کوم واټن چې دا له منځه وړي. بیا له هغې نه وروسته تر څو زمینه دې ته مسایله شي چې په رسمیت وپېژندل شي، کله چې دا د رسمیت پېژندلو مسله حل شوله بیا په اوتوماته توګه دغه ګواښونه چې د دیوران پورې مربوطه دي او د پاکستان سره یا د بیا د دغه نیابتي جګړو یا دغه ستونزو چې د هند له نورو هېوادونو سره خدای مکړه بیا افغانستان مخامخ شي، د دغو ټولو معنی کېږي. نو د اوس لپاره لازمه ده چې طالبان په خپل کورنیو مسایلو کې
تشکر آقای مصبا. به عنوان آخرین پرسش که چند لحظه یا چند دقیقه کوتاه باقی مانده، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت پیشین گفته است که نشر ویدیوهایی که گویا طالبان حصار مرزی با پاکستان تخریب میکنن تلاش اداره استخبارات پاکستان یا آیسای برای دادن حس هویت ملی به طالبان است. نظر شما در این مورد چیست؟
خب ما خو بسیار متاسف هستم که یک شخصی که به این حد در سطح مملکت دخیل بود و یک ناکامی بسیار روبرو شد در همچه موارد اظهار نظر میکنه، در حالی که احتمال وجود داره که اطور یک کار شود، ولی اطور اظهار نظرا از طرف اشخاصی که اداره مملکت در دستشان بود و اونا مطلقا ناکام شدن، باز هم مردم را امو عقده هایش را بیشتر می سازه. این احتمال وجود داره، ولی ظاهرا وضعیت که دیده میشه امو تحلیلی که گویا طالبا یک خطر برای اداره در کل برای آیسای در کل برای پاکستان است، او بیشتر است نسبت به این که مسئله یک بحث نمایشی یا موردی باشه که به شکل سناریوی ترتیب شده باشه. ما فکر نمی کنیم که سناریو به حد ترتیب شده که اینا همچون موارد رجوع بکنه، به خاطر که عملی کنندگان یا پلیران از این سناریو افغان ها هستند و افغان ها این مورد را قبول نداره. به شکل انفرادی در بحث دیورند بسیار حساس هستند و ما فکر نمی کنم که اینطور سناریو ترتیب شود که اینا یک کار را بکنه که بازو مسئله حسی ملی بودن و حماسی بودن طالبان را نشان بده و در برابر پاکستان را نشان بده. ای احتمال کمتر است، ولی احتمال از این که تشنج بیشتر شود و در برابرش چون اظهارات وزیر دفاع افغانستان، اظهارات در کل موقف افغانستان فعلا موقف نیست که او به یک سناریوی ترتیب شده بمانه، بلکه یک موقفی است که اینا این مطور کارها را ممکن انجام بدن. اینا اظهارات آقای صالح در اینجا یک اظهاراتی است مثل اظهارات قبلیشان است که اونا فقط بجوز از این که حرفای پوپیالیستی می زدن در عمل هیچ چیزی هم
مننه. سبحان سیب دیر از یه مننه ستاسو نو دو وحدتیار سیب دوارو نر دیر از یه مننه کو
تشکر میکنم
کنم مننه کو چیز من سر پر خبرونه که ملو
سپاس از هر دو مهمان برنامه، ممنون شما.